ساعت دوی بجی شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سوري رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سلو او نه یمنی ملکیان خوشی کړي دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واورئ، د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندي توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمیر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
دی وایز من اورندیز دغه دوستانو ته دغه چې کوم ژمنې چې په سلور ارخیز غوندو کې کړی دی باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ټولو امنیتي مسؤلینو ته رسمن خبر ورکړی که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان عطاالله خوګڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول شوي دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پېښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند آسیم باجوه د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهراً ځان وژونکی و تر اویا کسانو زیات وژل شول چې اکثره یې ښځې وي او نهه ویشت پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا.
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړ وم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان یې په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لویې کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي برید جنرال احمد اسیری لپرونی خبر وروسته خبریالانو ته ویل چې ائتلاف د بنسټونو و ایښودلو په مرحله کې دی. اسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف به د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغې کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سني اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړی ترکی او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او اندونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکې میاشتې د سولې له خبرو مخکې یې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمني ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یمني بندیان د سعودي عرب له پولې سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول سوي وو. د یمن رسنیو ویلي چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کېږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل سوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بې وزله هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دی. حوثي یاغیان د پخواني ولسمشر متحدان دي او د ایران ملاتړ ورسره دی. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایي بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10مه د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل سوی ده د سولې خبرې د اپریل میاشتې په 13مه په کویت کې پیل سي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درې درنې هلیکوپترې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اجانسونو د راپور له مخې دوه MI-24 او یو MI-15 هلیکوپترو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې ایښی. د روسیې 24 تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسي ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 میاشتې وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راديو اوريدل. د ازادي راديو خبرونه د انټرنټ لاري هم اوريدي شي. ازادي راديو .com يا ازادي راديو .org د ازادي راديو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري. امنیتی چارواکي د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی له څرګندونو مو خبرو. اجرایی رئیس د لاهور د تروریستي حمله په عکس العمل کې وایي تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلي مهالویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د ورزغان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د دولس کسه شهیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د ویست انډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنگ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې.
د لاهور د پرونی حمله د تلفاتو شمیر دوه ویاتونو ته رسیدلې. د شزو ځانګړې لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراورو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وای نوای کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حملو ته لا زور ورکړي. دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی نن د ولسی جرګې په استجواب غونډه کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حملو ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو.
بله سروان صاحب، په داسې حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتي مسؤلین وربلل سوي چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټه ولګېدل چې یو د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګېد او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګېدل. وکیلانو د هېواد امنیتي وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، حتی ویلي چې په نور خوڅه کې چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابی په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان حمایت و اینا را تشویق میکنه برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمانهایی که به دست نمیارن انشاءالله از تسخیر اراضی.
ښاغلی اندرابی وویل که څه هم وسلوال مخالفان به په خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. د همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړه غاړې ماینونه دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورنیو چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د مني چې امنیتي وضعیت یو څه ناڅه کړکېچن سوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیات او پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې و، په 2019 کال کې بشپړ سوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عمل جریان لري او د خانشین ولسوالۍ د دغه عملیاتو په لړ کې نیول سوی ده. په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلي دي هم تر خپل کنټرول لاندې راسي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطلاع بدیم که نیروهای نیروی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان را بازه نو سی تلاش طریق نمیوردن. انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نوع تشویش و نگرانی نه شما داشته باشید نه موکلین عزیز شما. شکر سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حملې باندې په غوسه هم او اندېښنه مې څرګندول او سوالونه مې وکړ، خو را بدل شوي امنیتي ارګان او چارواکو په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغانو چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې له کبله یې څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1.5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ولا کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1.5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیداد ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل سوي، سلر بشام نتیز واکونا و سلوی شوستوا طالبان تپیان سبی
چه طالبانو دا چه رساو سا تشکیلو نرا کردی دا باغران سا دا یلمان سا دا خاص روزگان دا چوریا سا دا گیزو سا دا جراوت سا دا گرد چارکینو طالبان دونن یا دیر لسم دا چه دا شپی و دا ورد سخت جنگ روان دی از مر دا دول از کاس شیدان لرو چوار لس کاس زخیان لرو او دشمن هو تلیش کاس زخمیان لری تلیش کاس مولی لری
امنی کماندان وای طالبان تر وسه د امنیت ځواکونو دول سپوستینی ویلی او کومه همت ورته ونه رسیدنه ولوس والی به سقوط وکړي د کماندان په وینا په جګړه کې د امنیت ځواکونو د سړیا په وجه د غسیمی واستبال طالبانو ته پریشي
چې د مرکزی حکومت خاصه کوم کاری کوم کومک نو مزمز پلیس بیر بدخواب است ولی دی با نوی تشکیلو نباین راکول سار با یو زیاد جنگی دل ماسان با بل دینی جنگی دل با نیمش با با بل دینی جنگی دل مر در پرسنال و نبارا دیر ستومان است ولی دیر ستریس ولی بارا نما سر راکول کل سر یو زای میکل دا دی دا ستریا پا خاطر دا دی دا خاستبی پا خاطر چی وز نیمه مقامات کی نیمه اثراتو تکی
پا اینی وقتی دا دولت وصلوال مخالفین هم دا چارچنو پا جگره کی دا خپلو لاسترارونو خبر برکوی دا طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادی راژیو تا وویل چی طالبانو پا چارچنو ولسوالی کی تروس لسانی تی پوستینی ولی او جگره وسم روانه ده
له ورزغان څخه راپور اوریده چې په لړکی وویل شول چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. همدا اوس د ولسي جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسیون غړی هم دی د ټلیفون له لارې راسره دی. منګل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. نن په ولسي جرګه کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او که د عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. لیکن تاسو دا راپور که اوریدلی وي په دې کې د چارچینو قمندان وایي چې که کومک ورونه رسیږي نو نورې سیمې به هم له لاسه ورکړي. آیا دا ډول مسایل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
مننه کوم. نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته را دعوت کړي مو د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی مونږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا مونږ ته ډاډ راکړل شو چې مونږ به د دښمن په هر ځای کې چې تحرک کېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان مونږ لرو چې د دوی په مقابل کې وجنګېږو او د چارچینو د ارزګان د ولایت په ارتباط د ارزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتی پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کوم عملیات چې د ارزګان ولایت د چرچینو په ولسوالۍ کې روان دي دښمن به تحرکات ډېر قوي روان کړي دي او د افغانستان وسلوال ځواکونه.
لیکن منګل صاحب، وبخښئ منګل صاحب، وکیل صاحب به د ارزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملا قمندان امنیه قمندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسیږي، تجهیزات نه ورسیږي، تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاده شوه چې پرون بله ورځ اکمالات ورته کړي وه، رسېدلي وه او ډاډ یې ورکړی وو چې مونږ یې په څنګ کې ولاړ یو. مهمات او پرسونل به هلته وخت زمان رسېږي. کوم خبر چې ما د قمندان امنیت له خولې واورېدو زه به هم په خپل وار سره د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبره شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چون د امنیت قمندان په صفت دنده لري دوی دا مسؤلیت دی چې قمندان د امنیت ولایت او قمندان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسلوال ځواکونه به په وخت زمان سره د دوی حکومت ته وردانګي او دغه د دوی مسؤلیت او وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زموږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
بله، متاسفانه امنیتي چارواکي له رسنیو سره په دغه سي موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضرېږي. خو منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وي او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسله وال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ وه، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي د افغانستان وسله وال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري چې هېڅکله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه، الحمدلله پرون د افغانستان وسله والو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاک کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکاري د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې مونږ موافق نه یو، هیله مند یو چې نړیوال مونږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډېره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل و چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د حکومت اجرایی رئیس وای په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حمله ته په اشاره وویل تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د شغلی عبدالله د سرګندونو په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستۍ خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې، خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو دېرش کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده، تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی تمویل کړی هغه څوک چې حمایت کړی ټول یو لاس ونه کړي د دې په غوړ کې مبارزه ونه کړي منځورل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادي رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه مرزی احمدزی له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجې ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي، یعنی به د اصلاحات ته بودیجه ورکړي چې انتخاباتو کې، دا یو ناشونی مسله ده. او دا بودیجه زه فکر کوم طبیعي ده دونران به ورکړي، دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نه مخکې دا بودیجه ورکړي. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر صاحب محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر یوسف نورستانی ویلي دي چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وځنډيږي.
د تخنیکي نظره کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخاباتو نه باید تر سره شي، که مونږ هغه کارونو ته وګورو، د هغې حجم ته وګورو او هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري، که دې ته وګورو د ده په اساس ویلی شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هرومرو به انتخابات ځنډیږي، چې دا څومره ځنډیږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په څلورویشتم انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راشي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري، په موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو په انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي. په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي، یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدلی شي چیرې چې ضرورت دی تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدلی شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي. په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقت کارمندانو نو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې لپاره پروسیجر جوړول، د دې لپاره دا هم وختګیره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي، بیا هغه کولای شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبری است. وی استرالیایی کمپنی داسی روبوت جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستوران څخه د مشتریانو کورونو ته پیزا وړي. دا روبوت چې دومینو دی آر یو نومیږي، څلور ټایرونه لري او وزن یې 190 کیلوګرامه دی. دا ځیرک یا سمارت روبوت په ساعت کې له 18 تر 20 کیلومتره سرعت لري. د دغه روبوت پر جوړولو $10,000 لګیږي. استرالیایي کمپنۍ وایي چې حاضردمه د دغه روبوت له لورې د پیزی رسولو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنۍ په وینا تر دې دمه د روبوت کار بریالی دی. د دې روبوت جی پی ایس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیشي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته له لنډو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسکونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پېښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پېښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي به نیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو سل لس مزو ظرفیت له 25 میګاواټو څخه 500 میګاواټو ته پورته شي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي 15,200 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به ور باندې مصرف شي.
یو سل لس لاینونه چې دي دا په 200 کیلو وټ باندې دا تبدیلیږي چې حدودا 25 میګاواټه دغه لاین چې د ترکمنستان څخه هرات ته وړي دا به ظرفیت ډبل شي او 500 میګاواټ ته به ورسیږي او ضایعات به ورسیږي.
د ښاغلي توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوی دی. د هرات ولایت صدګری خونی مسؤلین وایي چې د بیمې شرکتونو د خلکو څخه د بیمې په نامه پیسې اخلي، خو د بیمې اصول په نظر کې نه نیسي. دغه ولایت صدګری خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ته ویل چې اړوندې ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت د شرکتونو مسؤلین به لستونو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د شغل الاف په خبره اوس مهال د بیمې شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځونکو د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤلین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پیستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځون آب و هوا په کتو سره دا باغونه جوړ کړی چې د هیواد په کرنیزو حاصلاتو کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 85 پوله، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1415 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته درته وکړه چې د ایران ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ وویل سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري، خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران د اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان ام پیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نورې اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که دا هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زرژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسؤلین د معتادینو منځ ته د دې لپاره ورغلي وه چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی، داد مستو پسر لای دی، خود زمین را پاتے دا ٹوخے دی دا پرنجے دی، داد مستو پسر لای.
رحم دا خدا ہے دادا، تا پڑیرو سندر وئی لوگ گنا رات کانے کڑو پسر لای خو پنور راغلے خو پتہ تا روس ہم جمعے دی
نو چ سندر منو ایم نو چوکم زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی، ما ته خو م یو څو شېبې کاغذ پران راکئ که نه.
راشه خدای داده، واخله زما کاغذ پران جګ که.
داده ژو دې بدمشه، بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای داده شمای لاړ ته اوس هم ټوخېږي، زکام شوی
همداسې خو ښکاري ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجېږي.
ژو دې بدمشه سعیده، که مې یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به راسره زکام شي، سا مې تنګېږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي.
اوس دې نو سیل کوه جمیل.
خدای داده ته څه کوې، زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی آزاد به شي.
خدای داده اوس به دې خوښ شم.
روزی دشه ملنگا آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی
سعیده دالوگه خوله که چه ازیاد شو پستونی می بیخی نخلی دا که دا سوی طول نمخ که با ما شمار ناروغشی.
لو بابا بس کو، در زی ده بطه خواتا بلار شو او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بد لوگه کوی، او هغه د مشرانو د ناستې خبر هم باید ورته وکړو.
هو ښه دی چې په یاد دې شو سعیده، مانه خو بیخي هېر وو. خدای داده ته هم ځې؟
نه نه ژو دې بدمشه، زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم درسره راښکته کړه.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختېږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خرطو قالب نه شي پورته کولی او هر یوه یې په قطارونو خښتې وهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعیدیم او ده جمیل نومیگی. ام دی کلی که اوسیگو.
زمانم عبدالسلام ده. ده دی بطه مالکیم.
خا دیر خا. اتسنگ ده کاروبار دی؟
خده. وی نینو. دا دی کاریگران کار کهی.
دا خو کچنی ما شمان دی. دوی تا کاریگر وای؟
ما شمان چه که؟ کار تا یو گورا. خا. چه خزمت در تاو کم؟ خخته می پکار دی؟
نه نه یو تو کلی می خبری در سر لرو
وای چه خبره ده؟
وروره کلی که مشان غواری دی زینو مسائلو پاکلا خبری اوکی تام راشا زکا چه تم اس پدی کلی که اوسیگی
خانو سمر خبری که وی زر لختی تا ویلی وچ دی انلا نمرین المکتوائی ولی داس خان دی انن یه نوائی
موری انلا نه املا
خانو هر شای چی دی هم آغا وایم زر یه وای چی زرگو نمو پکرار شی
داده او سی وایم گوری دی نتیجه پانی ما پلاس کی دی
وی گل پری سنگ میزر ریگ دی
زرلخته تا ویلی او چه هر چه جگه نمره وخسته جایزه لری هو جگه نمره خو جایزه لری غوشی زرمینه وو نمره
زرلخته پورا نمره چو دی؟
جگه نمره لسته شفیقه اتو نمره وڑی دی
داده دلی ورکزی تا دسار لوار شو جگه نمره دی وخسته
هاجره پینزه گلپری گلپری نام خدا آفرین تو طولو جگه نمره دی اخیستی نه نمره
وی تر طولو تیتا نمره پین لاک ما واخستلا
پدی خاطر دی تیتا نمره واخستلا چی املا تهین لاوائی خا گلپری دادستا جایزه یو قلم او یو خایستا کتاب چا
خیر سزر لکتی
از غورم تاسو تا یو چو وایم
چو وایم
اوس تاسو کوای شئ چې سبق لمخی ووایی څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو
ښه خبره ده زلک دی کوم کتاب به ووایو
یو د اخلي پخلي کتاب دی او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دی وی نه کړو
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو
او اما غدی اخلی پخلی کتاب کده خدای داد ما تر وقت وایی چه که خوارم نپخوی تر روز خودی دا خبر نکولا نو سو ویم زر لخته دا خدای داد دست دی خوارو پخوان پسی گرزی چه توبه
دی اخلی پخلی کتاب خو منگ تورو تا خدای خو که دی طولانیزو مسائل کتاب وایو اغم خدای
خوشی چی دواره کتابونه مو خوخ شو یو ورز با یو وایو او بلا ورز با بل
که در مشران اجازه وی زبا اولا در خخت و در بطه پاکل خبری وکم
جمیل جانا دا خو خواه خبره ده در بطه چیختنم هم دلتا ده خده چه دست منزال کو دی لوگی خوریفتیام چه دیر خلق پازاب کردی
یوازی در لوگی موضوع خونه در ملک صاحب از مگ در کلی دیر ماشومان در امده کار لوجه لمکتب پاتی دی
جمیلا تو ولی دوم را دی خبری پسی گرزی در بطه خواهان خو پرخپل از مکه وانده بطه جوره کردی در زده از مکه هر چی چی کوی ستا از مکه خو نده کنه
راو سودی نکا که خپل از مکه ایمی در خو پدی مانا نده چه خلکو تستون زجوره کی که دای سوال تای مکتب جور کرده وی
سایدا تا جب سره ای من دی وی ماری دوری لپاره مجبوری چه خپل ماشومان کار تا گولیگو
غوث الدین کاکا هر ستونزه ده حل لاره لری ستاس ستونزه هم ده حل خلاره لری که تایو غواری
خا جمیل جانا داس یو کار با وکو چه نه سیخ وسوزی او نه کباب
غوث الدین کاکا خلق ده لگی ده لاسه نه ده بانده گرزیده شی او نه ده نه پخپل اویلوی که ده کلی طول خلق ناروغه شل
لکه چه نورو زیانو که خختی پا ماشینونو که پخیگی هر زیکی هم دغه سیده نورو زیانو که خوچا سویلی نزی
غوث الدین کاکا زرد بدمشه دیدی لوگی لداسته هم دانن مایا وخالتا دوا واخشتلا
خواب ده سلام خانه وسته چه پکی وای یوازی زمو خبری آوری او کتن چه وای
زد چه وایم هر سوک حق لری چه کارو که
مام په خپل ځمکه پیسې لګولي، دا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دي راوستي، او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانا، داسې نشي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پوښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانا،
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلام، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی،
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نه شم اورېدلی.
زه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زویه، دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه.
په سترګو کاکا، بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولی شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام
نفیسه.
شکر خیو.
دا دی انجونی لمون څخه مخکې راغلی دی نفیسه.
هو مخکې دوی راغلی دی، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګۍ له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و، ته غلی شه چې شفقت ورسه وایي.
خدای مهربانه دی شفیقې، په هرې ترې پسې رڼا وي. قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې. انجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ. په مخه دې ښه.
ودرې شفیقې، زه ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. زم لاړم. انجونو، تاسو هم خپل منګي زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شې. ګلالۍ، څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وم، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه، ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ، ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویلې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دې وي. ګلالۍ، راځه چې ناوخته شو. دا ګاډې دې هم درسره وړې؟
نه، څه کوم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یوه کار کې ګډون کړی؟ بیلګه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه مو د فاتحه اخیستلو، د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده. او دا چې د فاتحه اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې هکله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واورئ. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمدزی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د سرخی پله زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غبر پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر ښځینه زندانیانې د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشتوالی او یو شمیر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړي او یو تفاهم ته رسیدلی دي. ویل کېږي چې دا مهال نږدې 260 ښځینه بندیانې د سرخی پله په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدل، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاستې په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاستې په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاستې دغه سیالۍ د نجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا درېو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحې مراسم نیول کېږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیله د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشتو پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي او له دغې هم بېغمه کېږي، ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هر ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کوروالا.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کېږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته ستونزه پیدا کېږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتېږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غم ځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کېږي، فقط زی دریږي بیرته راځي د ناستې ځای هاته نه وي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونونه ډیر شي.
د فاتحې په ښځینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لاره نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږې شوې هم دي. د کابل یوه بله اوسیدونکې ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي.
هسته مې سترګو لیدلی حال وایمه چې یو فاتحې ته لاړو سالون ته لاړو چې هلته همسامان څو فاتحې نیول شوې وې چې یو زړه ښځه وه هغه نو بیخي پښو لاندې شوه غریبه چې ټیل پرې راغی چې بیخي نور زوب حالت کې شوه او بله دا چې مونږ هلته خپل مغز مشخص ځای ته چې تللي وو هغه وې سړی پیدا کوی نه شي چې دا کوم ځای کې ناست دي چې دعا ورته وکړو یعنی همزمان به څو فاتحې ونه نیول شي سالونونه ډېر شي یا یو بل تدابیر ورته ونیول شي اوس اوس موږ ننوتلو داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بېرته راووځو هغه ښځه چې زوف یې وکړو بیخي داسې حالت کې شوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه اوس بېڅ د وتو لار نه وه چې هغه یې ښکلې وه یا یې چېره ازاده فضا ته وړي وه ډاکتر ته وړي وه زر زر هغه ماسې بنده پاتې وه داسې حالت باید نه وي
اغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي او د ماشومانو له راوستلو دې هم ډډه وکړي ځکه چې دا هم د دې باعث کېږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته او بل دا چې راشي کینی او سرت وایي نور جیک شي داسې نه چې دی ناستې وو کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي راشي دعا وکړي زر جیک شي
په کابل ښار کې د یو ښځینه سالون د قاري غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دي وي خو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه د همدې سالون قاري محمد نفیس بهیج وایي د ښځینه سالونونو د کمښت له امله ډېری وخت په دې سالونونو کې و اته ان تر نهو فاتحې اخیستل کېږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کېږي
ایتو روزی هم می باشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه می باشه
دست روزی هم که گی چیات نه فاتحه وی دولت لحر فاتحه زر افغانه اخلی قاریان تلاوت که وی خزی رازی و فاتحه ور که وی فعلا زای نشته خلق مجبور دی چی پی و سالون که ات نه فاتحه و نیسی نو فاتحه چی سمره دیری وی گنگونه هم دیره وی مونگ چی هر سمره خزو توایو چی غلی و سیخو نکی گی پا دی خاطر چی شمیر زیاد وی کبل سالون وی ولی بداستی حالو خزی ده گنگونه للاس تلاوت ناوری
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com د کابل خاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راهله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل خار کې و د فاتحې خزینه سالونونه لرل تاسو سره مو وعده کړې و چې 15 نور سالونونه به هم جوړو چې هغه وعده شوی سالونونه مو اوس ټول جوړ کړی دي
قبلا ما 7 سالون داشتیم د صد شهر کابل
په خو موږ په کابل خار کې و د فاتحې سالونونه لرل 15 نور سالونونه مو جوړ کړل او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي چې له هغه جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې او سالون چې سلور سو کسان پکې ځایږي دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي او خلک کولای شي ګټه ترې واخلي د چل ستون په سیمه کې مو یو سالون د دانا پونوم درلود اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړي چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی
تکمیل شو افتتاح کړي
میرمن راهلا د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي
و سالونه کې در حالت اعمار هستند
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي چې سلویخت وسده کارونه بشپړ شوي دي بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانې په 15 حصه کې دي چې د سیمه د خلکو غوښتنه و ځکه چې هلته نفوس ډیر زیات دی او بل د قصبه د فاتحې سالون دی چې نقشه موږ ورته جوړه کړې نور کارونه او لګښت د همغه سیم خلکو کړي او اوس امنن خلک ګټه ترې اخلي
درمه چې مدرسې مردم قرار دره
خو میرمن راهله له خلکو ګیلمنه دا وایي زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمې په سالونونو کې فاتحه نه نیسي بلکې د ښار مرکزی سیمو ته راځي چې دا په خپل د ګڼې ګونې بایس کیږي نو موري وایي موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مورکوي خو خلک یې را سره نه مني
من دا چیزی که ما مشکل داریم ده.
خاصی مشکل چی مگی پدغو سالونونو کې لرو دا د چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فتحې سالون شته هلته موږ خدمه لرو پیرادار لرو چې له دولت نه معاش اخلي خو دغه سیمه خلک راضي د کارتیچار په سیمه کې خپل فاتحه نیسی او وای چې د مرکزی سیمه ده په تاسیال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي موږ خپل کارکونکو ته تل وایو چې په یو سالون کې له سلورو فاتحونو اضافه اجازه مو ورکوي ځکه چې ګڼګونه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وایي مرکزی سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي خو زموږ د سالونونو ادرس په ټولو سیمو کې واضح دی
سالونه د کوم کوچه قرار نداره همیشه د مسیر سرکو است
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 کندهار کې 22 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو لوونه تروو